द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا سهارنۍ خپرونه له واشنگټن ډی سي سټوډیو په ژوندۍ بڼه اورئ. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د سپتمبر 2 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 6 بجې، په کابل کې د سهار 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سپتمبر د لومړۍ نیټې د ماخوستن 9 بجې دي. زه بارکوال میخیل مو د نیمې ګنټې د لومړنۍ سهارنۍ خبري خپرونې ته هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د امریکې پوځ وایي پاکستان د ترهګرو په ضد په ګام اخیستلو کې پر لپسې ناکام سو، او دوی ورباندې اخیر د 300 میلیونه ډالرو مرستې د منسوخولو پریکړه وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي مشر جنرال نیکولسن نن په کابل کې خپله دنده پای ته رسوي، او واک یو بل امریکایي قومندان جنرال آسټین سکاټ میلر ته سپاري. او د امریکې د کانګرس یو 80 کلن غړی جان مکین چې د تیر خالی یا شنبه په ورځ مړ شوی و، پرون یې د مړینې وروستي مراسم ترسره شول. او اوس هم د خبرونو تفصیل. د امریکې پوځ وایي اخیر یې پریکړه وکړه چې پر پاکستان باندې 1.5 کروڑ ډالر مرسته منسوخ کړي. ولسمشر ټرمپ د روان کال په پیل کې دغه مرسته ځنډولې وه چې وایي پاکستان په پرلپسې توګه په دې کې پاتې راغلی چې پر خپله خاوره د وسلوالو طالبانو په ضد ګام واخلي. د پینټاګان ویاند لیفټیننټ جنرال کون فاکنر وایي دوی انتظار کاوه چې پاکستان به د ولسمشر ټرمپ د جنوبي ایشیا د تګلارې په برخه کې مرسته وکړي، خو وایي پاکستان ناکامه سو ځکه یې ورباندې ځنډولې مرسته کینسل کړه. پینټاګان وایي دغه که کانګرس منظوري ورکړه نو دغه 1.5 کروڑ ډالر به په امریکا کې پر نورو پرمختیایي چارو ولګوي، او دا به په روان کال کې له پاکستانه راګرځول شوې مرستې سره 80 کروڑ ډالرو ته ورسیږي. په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو عمومي مشر جنرال نیکولسن نن د اتوار یا یکشنبه په ورځ تر 6 کلنې دندې وروسته واک په رسمي ډول یو بل امریکایي قومندان جنرال آسټین سکاټ میلر ته سپاري. ښاغلی میلر د افغانستان په تیرو 12 کلنه جګړه کې نهم امریکایي جنرال دی چې په دې هیواد کې به د بهرنیو ځواکونو مشري کوي. ښاغلی میلر په تیره مئی میاشت کې په افغانستان کې د جګړې د مشرۍ لپاره وټاکل سو چې د جون په 19 د امریکا کانګرس د نوموړي ټاکل کېدل تایید کړل. هغه په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مشرۍ پر غاړه لرله. د نومیالي امریکایي سینیټر جان مکین د مړینې وروستي مراسم پرون د امریکې د پایتخت واشنگټن ډی سي په لویه کلیسا کې ترسره شول. جان مکین د تیر خالی شنبه په ورځ د مغزو د کینسر یا سرطان د ناروغۍ له امله په 80 کلنۍ کې مړ شوی و. د ښاغلي مکین په وروستیو مراسمو کې ګڼ شمېر سینیټرانو، د هغه خپلو خپلوانو، او د امریکې درو پخوانیو ولسمشرانو بل کلینټن، جارج ډبلیو بوش او باراک اوباما هم ګډون وکړ چې هغه ته یې عقیدت وړاندې کړ. د مکین وروستیو مراسمو ته د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه و وربلل سوی. ټاکل سوی چې د ښاغلي جان مکین مړی نن د میریلینډ ایالت په اناپولیس ښار کې د بحري اکیډمۍ په هدیره کې خاورو ته وسپارل سي. جان مکین دوه ځله د امریکې د ولسمشرۍ ټاکنو ته هم درېدلی و، خو بریالی سوی نه و، او شاوخوا 1.5 کاله په کانګرس کې د اریزونا د خلکو استازی و. د هالند په امستردم ښار کې وطن د ریلګاډو په تمځای کې پر 2 تنو د چاکو برید کړی او سختې ټپیان کړي دي. پولیس سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدلی او بریدګر یې په ډزو تر زخمي کولو وروسته نیولی دی. د هالند د پولیسو ویان د راب وینډر وین رسنیو ته ویلي بریدګر یو 19 کلن افغان دی چې جاوید نومیږي، او وایي د جرمني د استوګنې قانوني جواز یې درلود. وایي کوم 2 کسانې چې ټپیان کړي دي هغه امریکایي سیلانیان دي، خو وایي ده ورباندې مخکې له مخکې برید نه و پلان کړی. د هالند پولیسو دا د ترهګرۍ پیښه ګڼلې ده. او وروستی خبر دا چې افغان چارواکي وایي پرون ناوخته په پکتیا ولایت کې د امریکې د هوایي ځواک په بریدونو کې شاوخوا 50 تنو وسلوالو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د 203 تندر قولي اردو لخوا په خپره سوې خبر پاڼه کې ویل سوي چې دا عملیات د پکتیا ولایت د سید آباد په زرګل سیمه کې سوي دي. په دغو هوایی بریدونو کې د 30 طالبانو د وژل کېدو او 22 نورو د ټپي کېدو دعوه سوې ده، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
ګرانو اوریدونکو، د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبري خپرونې ته غوږ یاست. اوس هم د ریپورټونو او مرکو برخې ته ستاسو پام راګرځوم. په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکې پوځ وایي اخیری پریکړه وکړه چې پر پاکستان باندې 30 کروڑ ډالر مرسته منسوخ کړي. د پینټاګان ویان د لیفټیننټ جنرال کون فاکنر وایي دوی انتظار کاوه چې پاکستان به د ولسمشر ټرمپ د جنوبي اشیا د تګلارې په برخه کې مرسته وکړي، خو وایي ناکامه سو، ځکه یې اور باندې مرسته کینسل کړه. د زموږ همکار بختور شاه په دې اړه د سیاسي چارو له څېړونکي جهانگیر خټک سره مرکه کړې ده.
ما خیال دا چې دوه درې خبرې دي. اوله خدا دې چې ګوري امداد خو اوله دنه بند شوی او دا 300 ملیون ډالر چې کم پاتې وو هغه لګتا سو خبر کتلې چې هغه اول خو اظهار کړی وو، خو اوس یې مکمل طور باندې بند کړلو. ما خیال دا دی چې پاکستان با او امریکې ترمنځ چې کم تاوتریخوالی دا وخت موجود دی او مایک پومپیو اسلام آباد په سفر هم روان دی، په دې تناظر کې ما تخکاری چې پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کم دا موجوده اړیکې دي دو کې تاوتریخوالی به زیاتیږي. پاکستان کې چې کم نوی حکومت راغلی دی هغه باندې هم د خلکو ډیر زیات فشار دی چې هغه الته کې چې کم پاکستان اقتصاد ډیر زیات بد حل کړي او هغه ټیکی او چې کم په وادو باندې عمران خان حکومت کې راغلی او هغه نه هم د خلکو ډیر زیات توقعات دي، او په دې حالاتو کې د امریکای د طرفه دا فشار د ما په نظر کې چې کم د دې سیاسي اغیز یا اثر به هغه زیات کوي چې پاکستان دا وخت اقتصادي توګه باندې دومره کمزورې دی چې دا بحث وروسته سو هفتو نه روان دی چې آیا پاکستان امداد لپاره آی ایم ایف ته راشي چې کم د امریکې در اثر لاندې چلیږي یا نور ملګری هیوادونو ته لاړ شي، ځکه چې پاکستان ته کم از کم 2 لس ارب ډالر امداد پکار دی او هغه د وخت پاکستان سره نشته دی او تر اوسه پورې حکومت دا فیصله نه ده کړې. چې کله دا ولسمشر ټرمپ چې کم حکومت دی هغه د طرفه چې کله داسې اعلان راشي نو یقیني توګه باندې دا هغه پاکستان کې چې کم عام رائے وای چې یاره پاکستان ته کې دی شي چې امریکا سره د دې مخالفتونه کې او ایم ایف پاکستان ته پیسې ورکي کا پاکستان ته د ضرورت شو چې کم دی، نو ما په خیال هغه چې کم توقعات هغه به کم شي او یقیني توګه باندې پاکستان به هم ځان د پر خپل تګلارې ګوري او هغه تګلارې ما ته نخ کړی چې هغه د امریکای په مفاد کې بمبې ځکه چې هغه به امریکای خلاف داسې خبرې کوي چې کم کې دی شي دلته کې ولسمشر ټرمپ او دغه انتظامیه نور هم خفه کی او دې په ذریعه چې کم او تاوتریخوالی دی هغه به ما ته ښکاري چې زیاتیږي. د دې نتیجه به سره وځي هغه فلحال خو موږ څه نشو ویلې، خو دا ضرور ده چې کم از کم په دې سیمه کې امن چې کم توقعات وو خصوصي توګه باندې ګوري په واشنگتن کې دا خبره نه سبا ډېره توده ده چې طالبانو سره خبرې ترې پکار دي او همیشه نه په نړۍ کې عام تاثر دا دی چې پاکستان د طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې لري او که یو هیواد طالبان خبرو اترو ته راوستي شي نو هغه پاکستان دی، نو هر کله چې پاکستان او د امریکې ترمنځ د اړیکې خرابېږي نو زه نه پوهېږم چې د دې اغیز به په پاکستان هغه کردار باندې څومره منفي یا مثبت وي چې کم د امریکا پاکستان نه توقع لري چې هغه افغانستان کې چې کم هغه دی چې کم دی امنیت وضع خکول د پاره چې کم خبره تور ولا هغه دی هغه کې بس کردار ولوبوي. نو زما خیال دا چې دا ډیر ښه خبر نه دی. او زه نه پوهېږم چې دا را روان ورځو کې چې کم مایک پومپیو اسلام آباد سفر باندې ځي نو الته کې بس کېږي، ځکه چې الته کې هم یو داسې حکومت راغلی دی چې کم تر اوسه پورې دا تاثر ورکړی دی چې مونږ یو پاکستانی قوم پرست حکومت یو. او زه نه پوهېږم چې هغه قومي قوم پرست حکومت به په دې حالاتو کې کم قسم ته ګامونه اخلي، کم قسم ته فیصلې به کوي، او په دې اغیز به په دې سیمه باندې څه وي. خو ما ته داسې نه ښکاري چې دا به سر ډېر زیات مثبت وي، که دا تاوتریخوالی نور هم زیاتېږي.
جهانگیر خټک صاحب، تاسو څه ګڼئ که اړیکې دغه شان ته کې را تاوتریخوالی ښکار کیږي او دا خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ نه سمېږي، نو د پاکستان سره بیا نورې کومې لارې چارې دي؟
ما په خیال پاکستان لکه تاسو د وروستو لسو کالو چې کوم د دې سیمې تاریخ دی هغه باندې یو نظر واچوي، نو پاکستان نن نه لس کاله اول پاکستان سره څه ډېر زیاتې چې کوم سفارتکارۍ په حواله سره چې کوم چوایسز هغه کم وو، نن پاکستان سره چوایسز زیات دي ما ته داسې ښکاري. او دویمه دا ده چې هغه سیمه کې یو داسې ری الائنمنټ کیږي یا هغلته کې داسې یو نوي صف بندي کیږي مختلفو هیوادونو چې کم کېدی شي چې د امریکې لپاره یو ښه خبر نه وي. او هر دفې ګام چې کم پاکستان او امریکې ترمنځ د تاوتریخوالی زیاتوي دا هغه چې کم نوي صف بندي جوړیږي هغه مضبوطوي، ځکه چې هلته کې ګوري چین اول ځنه پاکستان سره ډېر نږدې دی، ایران او د امریکې چې کم اړیکې دي هغه نه نړۍ خبره ده چې څومره خرابې دي، او بیا ورسره د ترکیه سره هم د امریکې اړیکې ښې نه دي، او ورسره بیا چې کم روسیا دا هغه هم لګیا دي په دې سیمه کې خپل کردار نور هم زیاتوي. نو یو داسې سبندي کیږي چې کم کې یو طرف ته چین، روس، پاکستان او کېدی شي ایران په باره کې زیات څه نشم ویلی، او ترکیه پکې یقیني توګه باندې شامل به وي. دا هغه هیوادونه دي چې کم یوځای کیږي لګیا دي، او کدا یوځای شي او یو داسې صورتحال جوړ شي چې کم کې باقاعده خو زما نه دی خیال چې دوی به چیرې اتحاد جوړ شي، او دا به ضرور وي چې دوی چې کوم پالیسۍ دي هغو کې به یکسانیت زیات راشي، او هغه یکسانیت امریکې مفاداتو لپاره څه خبر نه دی. او پاکستان دا بهر هم لګوتې مشکلاتو کې به اضافه کیږي، خو پاکستان د پاره زما نه دی خیال چې چوایسز ختم شوي دي، بلکې پاکستان سره نن نه وروستو لسو کالو کې چې کوم چوایسز وو هغه محدود وو، نن ورته زیات دي. نو ما په خیال نقصان د دواړو هیوادونو به ګټور به یو هیواد د پاره به نه اضافه لسی، ما ته خدا ښکاري.
ډیره مننه جهانگیر خټک صاحب تاسو.
ډیره مننه.
په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو عمومي مشر جنرال جان نیکولسن نن د اتوار یا یکشنبه په ورځ تر شپږ کلنې دندې وروسته واک په رسمي ډول یو بل امریکایي قومندان جنرال آسټین سکاټ میلر ته سپاري. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشري په داسې وخت کې یو نوی امریکایي جنرال ته سپارل کیږي چې په دې وروستیو کې یوې خواته د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي او بلې خواته طالبانو له امریکې سره په قطر کې د امن پر بهیر خبرې کړې دي. جنرال جان نیکولسن شاوخوا شپږ کاله په افغانستان کې تیر کړل چې وروستي دوه کلونه یې په دې هیواد کې د امریکایي او نیټو ځواکونو مشري وکړه، او نن به په کابل کې په یوه رسمي غونډه کې واک جنرال آسټین سکاټ میلر ته وسپاري. جنرال آسټین میلر د افغانستان په تیرو اوولس کلنه جګړه کې نهم امریکایي جنرال دی چې په دې هیواد کې به د پاتې شاوخوا شل زره بهرنیو ځواکونو مشري کوي. اووه پنځوس کلن میلر د 1961 میلادي کال په مې میاشت کې د امریکې په هوایي ایالت کې زوکړی دی چې په 1983 میلادي کال د امریکې له پوځي اکیډمۍ تر فراغت وروسته د امریکې په پوځ کې پر بیلابیلو رتبو پاته سوی دی. ښاغلی میلر په تیره مې میاشت کې په افغانستان کې د جګړې د مشرۍ لپاره وټاکل سو چې د جون په 19 نیټه د امریکې کانګرس د نوموړي ټاکل کېدل تایید کړل. د جون په 19 جنرال میلر د امریکې د کانګرس غړو ته وویل چې د افغانستان په جګړه کې پرمختګ ویني، خو دا ضمانت نشي ورکولای چې په دې هیواد کې به جګړه کله پای ته رسیږي او امریکایي ځواکونه به تر کله په افغانستان کې وي. ځینې امریکایي څېړونکي د جنرال میلر ټاکنه د امریکې د حکومت او کانګرس یو غوره ګام بولي، ځکه چې وایي هغه به نه یوازې د افغان ځواکونو په پیاوړتیا کې ښه کردار ترسره کړي، بلکې د وسلوالو په ضد به اغېزمن عملیات هم وکړي. جنرال میلر په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مشري پر غاړه لرله. نوموړي د افغانستان په ګډون په عراق، سومالیا او بوسنیا کې هم پوځي دنده ترسره کړې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو رخصتېدونکي مشر جنرال نیکولسن د امریکې له این پی آر ریډیو سره په خپلو وروستیو خبرو کې هیله څرګنده کړې چې وایي تر بل هر وخت اوس په افغانستان کې امن ته لیوالتیا او هڅې زیاتې شوې دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voadnews.com.
د نومیالی امریکایي سنیټر جان میکین د مړینې وروستي مراسم پرون د امریکې د پایتخت واشنگټن ډی سي په لوی کلیسا کې ترسره شول او مړی به نن په میریلند ایالت کې خاورو ته سپارل کیږي. نور تفصیل زموږ د همکارې سمینې احسن په رپورټ کې اورو.
په امریکا کې د سینیټر جان میکین د مرګ د یادګاري دستورو په څلورمه ورځ واشنگټن نېشنل کیتیډرل کې د امریکا پخوانی صدران باراک اوباما او جارج بوش هم موجود وو. جان میکین د پاره تازیتی وینا کې پخوانی صدر باراک اوباما وویل، موجوده وخت کې زموږ د سیاست، عام ژوند او خلکو سره د اختلاف کولو طریقې ډېرې کمزوري شوې دي. اوباما موجوده صدر ډونلډ ټرمپ نوم وانه غستو، خو ویل د دې هر سفر شا هغه سیاست دی چې په ظاهر ځان ته ډېر مضبوط وایي خو په اصل کې د یرې پیداوار دی. پخوانی صدر زیاته کړه جان میکین موږ ته د دې نه د بهتره چلند وینا کوله. د باراک اوباما سره سره د امریکا بل پخوانی صدر جارج دبلیو بوش هم جان میکین تا دا عقیدت پیرزونی وړاندې کولو د پاره موجود وو. هغه وویل جان میکین عزتمند وو او خپل مخالفین به هم د وطن سره مینه کوونکي او انسانان یادول. بوش وویل میکین هم د واشنگټن موجوده سیاست رد کړی وو. د امریکا پخوانی صدر جارج بوش زیاته کړه میکین به د انسانیت قدر کولو، هغه انسانیت چې په پولو نه تقسیمیږي او نه یې امیران ختمولی شي، بلکې حقیقت کې میکین د طاقت د غلط استعمال مخالف وو. جارج بوش او باراک اوباما د جان میکین د اخیری دستورو په موقع رابلل شوي وو. جان میکین 2000 کال کې ریپبلیکن صدارتي نامزدګۍ په موقع جارج بوش نه بیللی وو او بیا 2008 کال کې صدارتي انتخاباتو کې باراک اوباما نه ماته خوړلی وو. د جان میکین د مرګ اخیری دستوره کې سونو د خاندان خلکو، ملګرو او پخوانی کانګرس کارکونکو سره سره بوش او اوباما هم هغه ته د عقیدت پیرزوونو د پاره کیتیډرل کې موجود وو. د میکین لور میګن هم په دې موقع د صدر ټرمپ نوم اغستو بغیر د هغې امریکا بیا نه عظیم جوړولو نارې ته په اشاره وویل، د جان میکین امریکا ته د بیا نه عظیم جوړولو ضرورت نشته، امریکا د مدام نه عظیم. د اوباما او بوش سره سره د خالی پورس په دغه دستوره کې سینیټر لینډسی گراهام او پخوانی خارجه سیکرټری هنری کسینجر هم موجود وو. جان میکین ملک ته خپل اخیری خط کې لیکلي، موږ خپل عظمت هله کمزورې کو چې کله هم د متن سره د خپلې مینې جذبه د قبایلي اختلافاتو سره یو ځای کړه او دې د نړۍ په هر یو ګوټ کې نفرت او تشدد جوړ کو. موږ دیوالونه ختمولو په ځای ځان دیوالونو پر شا پټ کو او کمزوري شو. د جان میکین اخیری دستورو کې موجوده صدر ډونلډ ټرمپ ته بلنه نه و ورکړی شوې. د میکین او صدر ټرمپ ترمنځ اختلافات هغه وخت شروع شو چې 2018 صدارتي کمپین په موقع ټرمپ ویتنام جنگ کې د میکین په نیولو خندا وکړه او ویل هغه جنگي اتل نه دی، هغه خو نیول شوی وو او زما هغه خلق خوخي چې ونه نیول شي. جان میکین د تیرې هفتې په ورځ د 70 کالو په عمر کې د مزغو د سرطان د لاسه په حق رسیدلی وو.
د ډیوه ریډیو دا خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ په ویبپاڼه هم اوریدلی سئ او که غواړئ چې د سیمې، نړۍ او پاکستان په اړه تفصیلی رپورٹونه ولولی نو زموږ ویب پاڼه ته ورسی، پته ده www.voadivanews.com. اوس هم د موسمی بدلونونو په اړه یو رپورټ راخلو. موسمی بدلونونو د نورې نړۍ غوندې پاکستان هم اغیزمن کړی دی. د قبایلي ضلع باجوړ کروندګر وایي په ټاکلي وخت د بارانونو او واورو د نه اورېدو له امله د دوی فصلونه تباه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له باجوړه د عرفان الله جان په رپورټ کې اورو.
د موسمی بدلون یا کلایمیټ چینج اثرات په ګرد نړۍ پریوتی او پاکستان په ټاپ 10 یعنی په لومبی لس ملکونو کې په ووم نمبر دی. او دغه موسمی بدلون نه د پاکستان قبایلی ضلع هم بشن دی پاتې شوی. په وخت د بارانونو او واورې نه ورېدو له وجې په یاد شو ضلعو کې د اوبو سطح نور هم لاندې روانه ده. په قبایلی ضلعو کې د اوبو د کمی له وجې فصلونه او باغونه په وچېدو دي او په دغه یاد شوو سیمو کې زراعت او ځنګلاتو ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی. د باجوړ ضلع یو ځای زمیندار ګل سبحان ډیوه راډیو ته ویلي دي په سیمه کې د اوبو کمی د دوی کر کروندې ته لوی زیان رسولی دی. دی وایي
موسمی بدلون چې کوم دی موږ ته ډېر زیات نقصان راورساو. بې وخته بارانونه زموږ فصلونه تباه کړل او دغسې د اوبو ستم لاندې روانه ده. نو زموږ چې کومې زمینداري دي یا کوم تاسو څنګه چې وکتل دا زموږ د شلتارانو باغو ډېر زیات خراب شو. دې لپاره خو بجلی نشته دی نه او کومې سولر سیستم چې موږ لګو نو د هغه کار دا نه کوي چې دا د اوبو سطح لاندې روانه ده. یږي زه به دا ووایم چې د موسمی بدلون موږ زمیندارو ته ډېرې ستونزې مخې ته راوستلې. یارجی دا تاسو څنګه ګورئ کنه دې ته د اوبو پراپر مقدار نه میلاویږي. د اوبو چې کومه سطح ده هغه لاندې تلې ده نو اوبه دې ورته نه میلاویږي. د دې وجې دا ډېر زیات خراب شولې او د دې سره سره زموږ فصلونه بې وخته بارانونو کې تاسو څنګه چې وکتل دا باغ دی نو موږ زمیندارو ته ډېر نقصان راورسو. جی
د باجوړ د ځنګلاتو د محکمې مشر یا ډی اف او حیات علی خان ډی وراډیو ته ویل دي چې دوی تیر کال په ګردو قبایلی ضلعو کې څلويخ لکه ونی بوټي لګولي وو خو په هغه کې زیاتره بوټي د موسمی بدلون له وجې خراب شوي دي. دی وویل
روز کال منګه ته پټول فاټا کې تقریبا 40 لاکھ بوټي نال کړو چې په هغه کې کم از کم موږ سره 10% نه والا 20% فیلور راغلی وو او دغه وجوهات هم د کلایمیټ چینج دی چې ډیره زیاته خشکی راشي او دغه ډیر زیات خشکی د وجینه بیا پلانټیشن کې موږ ته فیلور راشي. دغه سره سره چونکی اس هم هاټنس زیات شوی دی، ګرمایش زیات شوی دی، واټر ټیبل ښکته تللی دی. دغه وجینه هم زمونږ بوټي چونکی ډیر نازک بوټي موږ نال کړی هغه باندې اثر راشي او فیلور راشي.
د ځنګلاتو محکمه که یو خوا د موسمی بدلون د خطراتو نه پریشانه ده نو بل خوا د پشکال د بارانونو خوشبینه هم ده. په دې اړه د باجوړ ضلع ډیپو حیات علی خان زیاته کړه
مونسون رین سی دی دا با د فاټا ته نه راتللو، دا با د پشاور پورې مردان پورې راتلل او بیا به د دې سټاپیج کېدلو. د لاس 15 کالونه یو د لسو کالونه د مونسون یعنی د پشکال کم بارانونه چې دي دا اوس باجوړ ممن او سهاده پورې خیبر ته پینیټریټ کیږي نه نوځي او دا غي زموږ په پلانټیشنز باندې ډیر خاص راتي. نو دغه وجه نه چې موږ نن سبا د سپرینګ پلانټیشن کوو دا غي په نسبت زموږ چې مونسون پلانټیشن وکړو نو د دې بارانون د وجه نه دا غي پلانټیشن زموږ زیات کامیابی.
په ګردو قبایلی ضلعو کې د قدرتي ګیس نشوالي له وجې ځایي خلک د لرګو په استعمالولو مجبور دي او هم دغه وجه ده چې په دغه سیمو کې د ځنګلاتو غیر قانوني کټای کیږي. او د ځنګلاتو ماهرین وایي چې د پاکستان په قبایلی لوکه ډیر کم ځنګلونه دي چې دغه کټای ودرېدل لپاره د کوټولو ګامونو پورته کېدو ضرورت دی چې دغه سره د موسمی بدلون خطرات کمې دي. شي عرفان الله جان، وایس اپ امریکا، ډیوا رادیو او ټي وی باجول.
د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو شذ قاضي جسټس سیدا طاهر صفدر د بلوچستان های کورټ مشر قاضي ټاکل شوی ده. نور تفصیل کوټه د حمید سمسور په رپورت کې.
یہ کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کے مروجہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کروں گی۔
قاضی طاہرہ صفدر د بلوچستان د عالی محکمې د لومړی قاضی په توګه یې نن لوړه وکړه۔ د پاکستان د تاریخ په اوږدو کې دا لومړی ښځینه قاضی ده چې ټاکل کېږي۔ د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي په کوټه کې د گورنر په کور کې له قاضی طاہرہ صفدر څخه لوړه واخیستله۔ طاہرہ صفدر د بلوچستان د عالی محکمې نونسمه قاضی کوزات چې په 1950 کې د اکتوبر پر 15 باندې په کوټه ښار کې د بشري حقوقو فعال غړی د وکیلانو د اتحادیې مهم مشر د امتیاز حسین باکری په کور کې زیږیدلی ده۔ دې لومړۍ زده کړې د کوټې د کنټونمنټ بورډ پبلک سکول او بیا د ګورنمنت ګرلز ډیګری کالج څخه د بی اے امتحان پاس کړی۔ له دې وروسته بیا د بلوچستان پوهنتون څخه د اردو ادبیاتو په درجه کې د ماسټر ډیګری څخه فارغ شوه۔ په 1980 میلادي کال کې هغه د قانون سند هم ترلاسه کړی۔ په 1982 کې د اپریل پر 22 نیټه باندې په لومړي ځل باندې د سیول عدالت قاضي وګمارل شوله، او بیا په 1983 کې د جون پر 19 باندې د سیول عدالت مشر قاضي وټاکل شوه۔ په 1991 کې د فروری د میاشتې پر 20 باندې ایډیشنل سیشن جج قاضي جوړ شوله، او دغه رنګه په 1994 کې د مارچ پر لومړۍ نیټه باندې د ضلع او د سیشن عدالت د قاضي تر څوکۍ ورسېدله۔ قاضي طاہرہ صفدر د خواریکښو او د ملازم پیشه خلکو د عدالت د قاضي په توګه هم دنده ترسره کړې ده۔ دا د پخوانی پوجي ډیکټاټور پرویز مشرف په ضد د غداری په قضیه کې د ځانګړي د درې کسیز ډلې غړي هم اوسېدلې ده۔ په 2001 کې د ستمبر پر 1 نیټه باندې د بلوچستان د عالی محکمې قاضي ټاکل شوی و، چې په 2011 کې د مئی پر 11 باندې بیا دا د بلوچستان د عالی محکمې مستقل قاضي شوله۔ د بلوچستان د عالی محکمې چیف جسټس نور محمد مسکانزی متقاعد یا له ریټایرمنټ وروسته د بلوچستان د عالی محکمې قاضي کوزات وټاکل شوله۔ حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه۔
او سم اداریا در تخبرو چې د امریکای د حکومت نظر څرګندوي، دغه اداریا زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي۔
عبد الله احمد عبد الله په کال 1998 کې دار السلام تنزانیا او نیروبی کې د امریکای په سفارتخانو کې د بمونو خلاصولو د ترهګر واقعاتو د لپاره امریکای ته مطلوب مفرور دی۔ د په کال 1983 کې په مصر کې زیږیدلې دی، تورې سترګې او تورې ویښته دي، په لاندې ښی شونډې د زخی نشان دی۔ دی د ابو محمد المصری په نوم هم یادیږي۔ عبدالله د القاعده د مالیاتو افسر، دوی له د پیسو ټکو رسولو سهولتکار او د القاعده د عملیاتو منصوبه ساز هم پاتې شوی دی۔ په کال 1998 کې امریکانو سفارتخانو باندې شوو حملو کې په سوونو خلک وجلې شوي وو او په زرګونو جوبل شوي وو، چې زیات پکې د کینیا او د تنزانیا اوسیدونکي وو۔ 12 امریکایان هم په دغو پیښو کې وجلې شوي وو۔ د دې او د نورو واقعاتو په سر عبدالله باندې د قتل او د نورو جرمونو تورونه لګولې شوي دي۔ د او د سفارتخانو په واقعاتو کې د سره سم تورن د بل ملګری د القاعده سیف العادل د بمونو خلاصولو نه پس د ایران د انقلابی اسلامي ګارد په حفاظت کې ایران ته بوتلې شوی دی۔ د انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د عبدالله په باره کې د معلوماتو په ورکولو د 100 ملیون ډالرو انعام ایښودل شوی دی۔ امریکا د ټولو معلوماتو د پوره پوره پلاټونو کولو تسلی ورکوي، او دا چې مخبران به چاته نه ښکاره کوي، که ضروري شوه نو امریکا د مخبرانو بلخوا بوتلو ته هم تیاره ده۔ که چا سره د دې تن په باره کې څه معلومات وي نو د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل د اطلاع ورکړي۔
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي، که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے۔ تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ۔ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials۔
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ۔ زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voa.divanews.